پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو سلامونه، د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي په چین کې د بین الافغاني خبرو ځنډیدلې غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي او حکومت به هم پکې د یو ټول شموله هیئت له لارې ګډون وکړي. ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خورې نیولې. دا مو د سر موضوعات دي، ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دراوړئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی سره په چین کې د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټکوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت د اپوزیسیون د ډلو پرلت نن شپږمې ورځې ته ورسېد او ترکی چارواکو ویلي چې د ابوبکر البغدادي خور نیول ده. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر او د چین د بهرنیو چارو وزیر د داسې ویغونډې پر پلان خبرې کړي چې د افغانستان د حکومت استازي او د وسلوالو طالبانو نمایندګان به ګډون پکې وکړي. دا غونډه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره پلان شوې ده. دا غونډه باید تیره میاشت شوې وای خو وځنډول سوه. تر اوسه د افغانستان حکومت وایي چې د دې غونډې لپاره نوې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د افغانستان د جمهور رئیس یو ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت تازی توب یو ټول شموله پلاوی کوي. د چین غونډه له هغو هڅو چې د امریکا په مشرۍ پیل شوې او د سپتمبر په میاشت کې بهیر ودرول شو جلا ده. د افغانستان د جمهور رئیس له دفتره په دې اړه ویل سوي دي چې دوی په غونډه کې د ګډون لپاره د پلاوی پر ټاکلو کار کوي.
دا لیست به ډېر جامع وي او سهولته به د منلو وړ وي. په دې کې به د افغانستان د حکومت، د احزابو، مدني ټولنې او د ملي شورا استازي به
معلومات نشته چې شمېر به څومره کسان وي،
هغه به وروسته د اعلان کړي.
د ارګل لوري په خبر پاڼه کې چین خبره سوي ویل سوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت او د خلکو رول مهم بللی دی. جمهور رئیس غنی ټینګار کړی چې حکومت یې باید د هرې خبرې چې له طالبانو سره د سولې په اړه کېږي په سر کې وي، خو د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر اوسه له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په بټکوټ ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت مقصد پوځي عملیات پیل سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو د عملیاتو هدف په بټکوټ کې خلکو ته د امنیت ټینګول دی. ښاغلي خوږیاڼي زیاته کړه چې د پوځي عملیات پرون پیل سوي او په بریالیتوب روان دي. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د دغه ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د ورته پوځي عملیاتو پاتر سره کولو لګیا دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت اپوزیسیون د ډلو پرلت نن شپږمې ورځ ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ د راپور لمخې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې د اعتراضونه یې رابللي، تېره شپه ویلي چې په دې مبارزه کې د اپوزیسیون ټول ګوندونه ګډ دریز لري. د دې ګوند یو بل مشر اکرم خان دوراني خبریالان ته ویلي چې د اپوزیسیون مشرانو د حکومت له مراکچي پلاوي سره په کتنه کې د مظاهرتچیانو پر څلورو غوښتنو چې یوه یې د صدراعظم عمران خان استفاده ټینګار کړی، خو په بیان کې چې صدراعظم عمران خان له دفتره خپور سوی ویل سوي چې خان به د اپوزیسیون په غوښتنه هیڅکله استعفا ونه کړي. په بیان کې د پاکستان د صدراعظم په حواله لیکل سوي دي چې اپوزیسیون دې د حکومت زغم د حکومت کمزوري نه ګڼي. دا مولانا فضل الرحمن لوري رابلل شوی اعتراض د اکتوبر په 20مه پیل شو. دوی د اکتوبر په 10مه په ماښام کې اسلام آباد ته ورسېدل او له هغه راهیسې په اسلام آباد کې پرلت وهلی دی. او ترکی چارواکو د اسلامي دولت د ډلې یادایش د وژل شوی مشر ابو بکر البغدادي مشر خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیه په تر کنټرول لاندې شار عزاز کې نیولې ده. رويټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونو د یو لوړ رتبه ترکی چارواکي په حواله چې نه غشتل چې نوم یې په راپورونو کې واخیستل سی ویلي چې د بغدادي 15 کلن خور رسمي عواد د هغې میړه او د هغې نور پرون له د هغوی له 15 ماشومانو سره په داسې وخت کې ونیول سول چې په یوه ټریلر کې اوسېدل. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور د نیول د خور د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر هم معذرت غواړم د ترکی چارواکي د بغدادي د خور د نیول کېدل د سرو زرو د یوه کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی دی او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. ابوبکر البغدادي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش ډلې مشر و د اکتوبر په 16 نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په یو ریپورت کې به واوري چې په چین کې د بین الافغاني خبرو زندیدلې غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت په ګډون جوړیږي. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال وایي حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره یو لیست تقریبا نهایي کړی.
لیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دا لیست به ډېر جامع وي او ټولو ته به د منلو وړ وي.
افغان څیړونکی ډاکټر عبدالباقی امین سره به مرکه ولرو چې وایي دا خده چې د چین په غونډه کې برخه اخیستونکي پلاوی افغان شمول وي خو باید داسې کسان پکې وي چې له طالبانو سره د تفاهم ژبه ولري.
خو مونږ ته داسې کسان وي چې پیوند وکړي چې طالب سره د تفاهم ژبه ولري.
بشپړ مرکبه ورسره واورو. کابل رسپانو ته کتنه هم لرو. دا به هم واورئ چې کابل لا هم د شکسته بندانو د تود بازار شاهد دی.
دوه ورځې کېږي چې دا لاس وتلی وو. ما څو دپې نور خلک مروستلی دي خو ډاکټر پیسې ډېرې اخلي او داسې دي چې غریبي دی نتیجه ورکړې ده په دې خاطر ما روستل ده.
په نورو رپورټونو سربیره به دا هم واورئ چې ترکیه وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور یې نیولې له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه اوري. افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني ناسته کې برخه اخلي. ولسمشر مانی وایي تازه تیر ماخام افغان ولسمشر د دغه غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي. که هم افغان حکومت د دغه غونډې د نیټې په اړه څه نه وایي خو وړاندې د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب ویلي و چې دا غونډه به د جمهور ریاست د انتخاباتو له لومړنیو پایلو وروسته جوړه شي. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې د اکرام صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د چین د بین الافغاني ناس لپاره د ګډون کوونکو لیست د نهایي کېدو په درشل کې دی. د جمهوریت ریاست مرستيال وایند واخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې لیست کې د حکومتي استازو ملي شورا غړو مدني فعالانو او د حزبو د استازو نمونه ایزای شوې دي. خغلی مینپال ډاډ ورکړ چې دا به یو ټولیز لیست وي.
لیست تقریبا د بشپړېدو په حال کې دی. د ګډونوالو دالیس بدیر جامع وی او ټول ته به د منندو وړ وی پدې کې به د افغانستان د حکومت د احزاب او مدني ټولنې او د ملي شورا استازي
معلومات نشته چې شمیر به څومره کسان وي.
هغه به ورسره اعلان کړي.
که څه هم خاغلی مینپال د دغه ناستې د نیټې په اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب ویلي وو چې د چین بین الافغاني ناسته به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته جوړه شي. ټاکل شوی چې نه ورځې وروسته د روان المریض عقرب میاشتې په 23 د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه 13 ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د چین د ناستې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې
خبري کړي. له ارګه په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې خاغلی غنی او وانګي په بیجنګ کې د افغان سولې په تړاو پر جوړیدونکې ناستې د دوشنبه په ورځ ناوخته خبرې وکړي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې وانګي ولسمشر غنی ته د دې غونډې په تړاو معلومات ورکړل. د اعلامیه په اساس دواړو لورو ټینګار وکړ چې د افغان سولې بهیر کې باید افغان حکومت او خلک بنسټیز رول ولري. وسلوالو طالبانو هم په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. که څه هم معلومه نه ده چې د سولې په تړاو د چین د دې ناستې اجنډا بد څه وي، خو د یو شمېر سرچینو له قوله دا ناسته د سولې له پخوانیو ناستو جلا یاده شوې ده. ټاکل شوې وه چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تیرې میلادي اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام او چې ترې و موریدل افغان حکومت وایي د چین په بین الافغاني غونډه کې ګډون کوي. په دې رپورت کې مودام واوریدل چې د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال ویلي حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره یو لیست هم نهایي کړی دی. یو شمېر شنونکي وایي د چین د غونډې محتوا باید داسې موضوعات وي چې وشي کولی په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره کړي. د دوی له قوله د خبرو محتوا کې باید داسې مسایل راونغاړل شي چې د جګړې دواړه لوري د تاور تریخوالي کمیدو ته وهڅوي. زما بل همکار امید ظهیر مل په همدې اړه د قاصد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له رئیس ډاکټر عبدالباقی امین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې آیا چین په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د تضمین یوه سرچینه ده؟
چین خو د افغانستان د امنیت لپاره ډېرې هلې ځلې کوي او د دوی په منفعت باندې دی. ځکه په افغانستان کې چې امنیت نه وي نو دوی د هغې نه په ډېرو خواوو کې متضرر کېږي. خو دا چې دوی چین د افغانستان په قضیه کې څه کولی شي، امریکایان ډېر چین ته د دې اجازه نه ورکوي د افغانستان په قضیه کې مداخله وکوي. د همدې په خاطر دی چې چین سره د دې هڅه یې کړې د روسیې سره او د پاکستان سره مختلفو لارو چې افغانستان قضیه په متن کې درست شکل سره داخل شي، خو په هغه شکل سره چې باید وي هغه رنګه دوی دلته وجود نه لري. زه فکر کوم چې چین ته زیات انداز پورې د منځګړیتوب رول په ښه شکل سره ادا کوي شي.
اوس ډاکټر صاحب، د سولې دغه یوی حادثه چې چین پیل کړی دی او برخه طالبان هم دي، اوس طالبان به ومني چې د چین منځګړیتوب د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره چې حد اقل تاوتریخوالي راکم شي او چین د منځګړی په توګه باندې ومني؟
د موضوعاتو د محتوا د خبرو په اکل خو به ډیر رول ادا نشي کوي، خو یو ښه میزبان او د چې از په یو میز باندې ټول اطراف سره راټول شي دغه رول ښه ادا کوي شي. ځکه چین د افغانستان حکومت سره هم نیک روابط لري، د طالبان سره هم روابط لري، او دوی پاکستان سره هم روابط لري، روسیې سره، د منطقې ټولو ملکونو سره. نو چین سره هیڅ اطراف هغه اطراف چې په افغانستان کې د بل سره جنګ کوي هغه ورسره حساسیت نه لري غیر د امریکایانو. نو د افغانان او د بین افغاني تفاهم لپاره مناسب ځای جوړیږي.
د خبرو محتوا هم یو اساسي برخه ده. اوس ساسل نظر چین چې د غونډې کوربه ده، کوم موضوعات ورته ډیر اهمیت لري چې د غونډې غ محتوا پر اوسرخي او یا ورته پکې ځای ورکړل شي؟
افغانان مختلف اطراف ټول د دې مایل وسره مشته چې میزبان ملک د مذاکراتو په اجنډا کې نقش رول ولري او مشغول وي. اوس فکر کوم چینایان هم دا درکوي او په دې کې به ډیره مذاکرونه کوي. کوم شی چې په کار دی
مجالس
زما ورسته پختنه دغه پلاوی د تشکیل په اړه باندې ده. د افغانستان حکومت وایي چې یو ټولګډونه پلاوی ورته ټاکي. ساسې له نظره د ټولګډونه پلاوی د جوړیتولو په اړه باید لومړیتوبونه سوي او څه ډول یو پلاوی د غونډې ته ورولېږل شي؟
خو په دې نظریم چې دغه پلاوی چې لیکل کیږي دا خو د افغانانو مختلف موجودیتونه په هغه کې وي، خو منتها داسې کسان وي چې تر یو اندازه پورې د طالب سره د تفاهم ژبه ولري. داسې کسان پکې نه وي چې هغې سره طالبان د لرې د حساسیت لري، او یا هم دلته همدغه پلاوی په داسې شکل سره مواقف ورته مواقف او موضعګانې داسې ورته وادي شي چې دوی نه به هیڅ طرف ته خبره نه کوي.
دا قاصد د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز له رئیس ډاکټر عبدالباقی امین سرمو د چین په جوړیدونکو بین الافغانی خبرو مرکه واوریده او د نظر مو واوریده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري وس هم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغانی دروري
په لومړي ځل په هلمند ولایت کې هم د لړمانو د روزنې او لا ورنه د زهرو حاصلاتو اخیستلو فارم جوړ شو. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه فارم شاوخوا 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. د هلمند د کرنې په ریاست کې د پلان او پروګرامونو د همغږي مدیر رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل
په لومړي ځل په هلمند ولایت کې هیوادوال لړمانو روزنو فارم جوړ کړی دی چې دا مهال شاوخوا 14,000 لړمان دوی تر روزنې لاندې نیولې دي.
ښاغلی قلموایي هڅه کیږي چې د فارم د لړمانو شمیر 1500 ته لوړ کړي چې په شپږو میاشتو کې به له ټولو لړمانو 300 ګرامه زهر واخیستل سي. د ښاغلی قلم په خبره په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرام زهرو بیه له 1 میلیون ډالرو لوړه ده. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې په هرات ولایت کې د لړمانو د روزنې او ورڅخه د زهرو د اخیستو فارم جوړ شوی وو. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د کرنیزو محصولاتو د جغرافیایي نښو د سیستم جوړونې کارونه یې پیل کړي دي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دغه سیستم د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال سازمان په مرسته پلان شوی چې دمګړی یوازې په هرات ولایت کې پلی شوی او په راتلونکي کې به نورو ولایتونو ته هم وغځول سي. د ښاغلي رستمی په خبره په لومړي سر کې به یوازې زعفران او جلغوزي نښه کیږي او په راتلونکي کې به دغه شان نور کرنیز محصولات هم تر پوښښ لاندې راولي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د جغرافیې نښو د سیستم په پلي کېدو سره نور هیوادونه نسي کولی د افغانستان کرنیز محصولات په خپل نوم صادر کړي، او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر 88 افغانۍ 14 پوله، 1 سترلینګ پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، 1 اروپایي یورو 88 افغانۍ 80 پوله، 1 سعودي ریال 60 افغانۍ 70 پوله، 1 زر ایراني تومان 6 افغانۍ 95 پوله، 1 زر هندي روپۍ 1,500 افغانۍ او 1 زر پاکستانۍ کلدارې 496 افغانۍ.
ترکیه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي خور یې نیولې. د ترکیه او چارواکي ویلي چې د هغې په نیولو سره به ډېر مهم استخباراتي معلومات ترلاسه شي. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړې، راسره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، د البغدادي خور چیرې نیول شوی؟
بله انصاب، ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي د مشر خور د نیولو خبر ورکړی او ویلي چې هغه د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې آزاد ښار کې نیول شوی ده. رویترز او اسوشیټد پرس خبري اژانسونه د یو جګپوړي ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نوم یې افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 کلنه خور رسمي اواد د هغه میړه او انګور پرون د پرون د نومبر په 4مه یعنی پرون دوشنبه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یو انټریلر کې استوګنو. د بغدادي د خور په اړه ډیر معلومات نشته ځکه چې هغه ډیر مشهور نه و، خو ترکی چارواکي وایي ښایي مهم استخباراتي معلومات ورڅخه ترلاسه شي.
د البغدادي د خور نیول کېدل ولې مهم بلل شوی؟
لکه څنګه چې همدغه چارواکي ویلي دي، دغه ترکی چارواکي چې لویدیځو خبري اژانسونو ته د بغدادي د خور نیول کېدل تایید کړي دي، د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله څرګنده کړې ده چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات اخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان اړیکو د چارو مشر فهرتین التون هم د هغنیول استایلی او هغه د تروریزم په وړاندې د خپل عملیاتو لپاره د برلټوب یو بل مثال بللای. مونږ تاسو پوهیږو چې ترکیه په ورستو کې د سوریه په شمال کې عملیات پوځي عملیات پیل کړي او دغه عملیاتو یو هدف هم داده چې دغه سیمه له ترګرو او دغه راز کورد ملیشه ځواکونو څخه چې ترکیه د کوردستان د پی کی کی ګوندی و څنګه بولی پاک کړی او خوندې سیمه رامسته کړی او هغه شاوخوا 3.5 میلیونه کډوال چې ترکیه ورته په خپل خاور کې پناه ورکړي کول شي د دغه کډوالو شاوخوا 2 میلیونه په دغه امن سیمه کې ځای پر ځای کړی. البته بغدادي چې له 2014 میلادي کال رئیس د داعش ډلې مشرو د اکتوبر په شپږمه یعنی تیره میاشت د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نوم یو کس د دې ډلې نوی مشر نومول شوی دی. د دغه قریشي په اړه هم ډیر معلومات نشته سره له دې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په تیرو څو کلونو کې د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د عراق او سوریې پر ډېری برخې کنټرول له لاسه کړې خو دغه ډله بیا هم یو امنیتي ګواښ ګڼل کیږي.
ډیر زیاته مننه دوستانو نوریاس نوري وو چې د ترکیې د چارواکو لاغه څرګندونو خبر کړو چې وای د سوریې په غسیمه کې چې د دوی په ولکه کې دا دوی د داعش ته پخانی مشر ابو بکر البغدادي خور نیولې.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له ترکیه او سوریه بیرته افغانستان ته راګرځو کابل ته ځو. په کابل کې سره دي چې وس د روغتي خدماتونو لمن پراخه شوه د خله هم دغلته د هډوکو د جوړونکو شکسته بندانو بازار تود دی. زینو تا دا مالستون زلامله دغه کړن لار خخکاری او زین په دی باور دي چې دغه دودیزه درملنه غوړه ده. شکه سبندان وای د دوی کار سم ورزانه دي. تفصیل به د خان محمد سین پر رپورت کې واورو.
نصرالله خپل کوچنی لور د درملنې لپاره د کابل ښار د کاپروشي په کوڅه کې یو شکسته بند ته راوستې ده.
تقریبا دا 3.5 کال نه ده. دوه ورځې کېږي چې د لاس وتلی و ما څو د په نور خلک مروستلې دي. خو ډاکټر پیسې ډېرې اخلي او داسې چې غریبي ده کاروزګار نشته ډېر نتیجه ورکړې ده په دې خاطر مروستل ده.
یو بل چې امسا په لاس شکسته بند ته راغلی له درملنې وروسته پرته له امسا کور ته ځي.
زه له کوره په لرګیو د خپل دوست په مرسته تر دې ځایه راغلی یم خو چې په خیر وتړله اوس ښه ده او د دوست او لرګي پرته کور ته ځم.
د کابل ښار په کافروشي کوڅه کې شکسته بندان وایي شکسته بندي ورته له نیکونو په میراث پاتې ده. خو دغه شکسته بندان د کومې ناروغۍ درملنه کوي او په څه ډول؟ د دغه شکسته بندانو له ډلې غلام عباس ازادي راډیو ته وایي
دغه طبابت موږ ته له نیکونو په میراث راپاتې دی. پخوا ډاکتر نه و د ځینو خلکو به چې اوږه ولویده ورته په ځای کوله به مو پخه به مو هم ورته پر ځای کوله. که د ډاکتر کار وي بیا یې ډاکتر ته لیږو. که غوښه یې شلیدلې وي پړسوب ولري ګزارې خوړلې وي دا کار موږ په ښه توګه پر مخ وړی شو.
د کافروشی د کوسی یو مشهور شکسته بند خاناقا وای په ډیرو لګو پیسو د خلکو درملنه کوي.
هر مریض کې پیسې ډاکټر بده 1500
هر ناروغ چې ډاکټر ته ورشي له 0 افغانۍ تر 1.5 افغانۍ پرې لګښت راځي. موږ دلته د گزار خوړلې او هډوکي ختلې درملنه په 500 یا 100 افغانۍ کوو.
خود هډوکو د ناروغي متخصصین دغه طبابت غیر معیاري ګڼي او شکسته بند ته تګ یو تیروتنه بولي. د اورتوپیدی او متخصص عتیق الله امرخیل وای
شکسته بندی ډیر یو پخوانی یا سنتي طرز طبابت ده. بدبختانه په افغانستان کې تر نن ورځې هم د خلک شکسته بندانو ته ورځي. لکه اوس هم موږ په پخوانی ډول باندې د خپلو ناروغیو تداوی کوو. دا په دې معنی ده چې موږ لا تر اوسه هم په 12 او په 11 پیړۍ کې ژوند کوو.
حکومت کسان چې شکسته بندانو ته ورزی وای له مجبوریت ورزی ځکه درملنې د روغتون په پرتله په دغه ځایونو کې په لګو پیسو کیږي. خان محمد سیند ازادي رادیو کابل. ازادي رادیو
اوس رحمت افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوي.
اصلاح دولتی ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي دا ځل د انتخاباتو د پایلو ځنډ په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د مشکوکو صندوقونو د رایو شمیرلو لړۍ پیل کړې ده او لیکي د پایلو د اعلان چمتووالي ته کارونه پس روان دي. د لیکوال په اند ممکن د رایو د پایلو دوهم مهال ویش هم ناقص شي چې دا مسله خلکو ته د منلو وړ نه ده. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې کمیسیون د په انتخاباتو کې د خلکو د باور او شفافیت لپاره هر څومره چې جر کیږي خپل کارونه چټک او په خپل وخت یعنی د اقرب په درویشتمه د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دنیا ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکي په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د نفوس په کچه 15% کې و. د لیکوال په باور اوس پښتنه پیدا کیږي چې خلکو هغه هیوادنۍ مسولیت ادا کړی کوم چې لري او کنه. لیکوال خپل پښتنې ته په ځواب کې لیکي دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې 15% خلک په ولسواکۍ باور لري او بس. کابل چاپ یو شمیر نور ورسپانو بیا د سولې د خبرو په تړاو لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې نوماندې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع ضروری ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې سوله، امنیت او ثبات نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو سیمې او نړۍ لپاره هم ډیر مهم او د اهمیت وړ ده. د لیکوال په باور له بده مرغه چې له ملي او نړیوال اجماع سره سره په ګاونډ او سیمه کې یو شمیر لوري شته چې په افغانستان کې له امنیت او ثبات سره مخالفت کوي.
او سم د پاکستان او افغانستان ترمنز د ډیپلوماټیک کړکیچ پاړه یو موضوع. سیاسي شونونکو وایي اسلام آباد پر هر هغه ممکنه لار زی چې د غهواد ګټه تضمینولای شي، حتی که د نړیوالو کنوانسیونونو تر پخو لاندې کول او ډیپلوماټیک مقررات ماتول هم وي. د خبره انتظار خادم د پښتنې په جواب کې کړی چې ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ځای د دې هیواد استخباراتي ادارې افغان سفیر په اسلام آباد کې ور وغوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو هیواد د استخباراتي ادارې لخوا د یو بل هیواد د ډیپلوماټ احضارول غیر معمول کار و نه باله، خو ښاغلی خادم د پاکستان د اقدام یو غیر ډیپلوماټیک عمل بولي. فریبا ظاهر له ښاغلی خادم سره مرکه کړي.
په ټول دنیا کې د هیوادونو ترمنځ رابطې ډیپلوماتیک عرفونه او نړیوال قوانین جوړي او دغه قوانین ټول دنیا د ټولو هیوادونو لپاره یو شان دي. متاسفانه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ناسمې دي. پاکستان تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې مختلفو لارو د افغانستان په مسایلو کې دخالت وکړي او ښه بېلګې د مشر غوښتل دي هغه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا. له دې څوک سترې نه شي پټولی چې فوج د پاکستان په حکومت کې حکومت دی او ایس آی بیا د فوج هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي. نو دا په خپله په دې معنا ده چې دا اصلاً فوج نه دی وخت ایس آی نه دی وخت بلکې فوج وخت دا اصلاً باجوا وخت دی. نو تر ډېره حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هېڅ رقم ډیپلوماټیک عرف ته توجه نه کوي. تر ډېره حده پورې له هغه ممکنه لارو چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
افغان حکومت ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر په داسې حساس حالت کې چې پاکستان داسې اقدام کوي؟
دواړه هېوادونه اړ دي چې دغه عرفونو ته توجه وکړي او افغانستان هم لومړی کولی شي چې دغه عرفونه تمثیل کړي او په دغه برخه کې پر پاکستان انتقاد هم وکړي او د هغوی په وړاندې باندې دغه عمل په وړاندې باندې هم خپله ژوره اندېښنه وښيي. دویم اساسي مسله دې ته ولی چې حکومت د حکومت منځ یعنې چې چېرته ډیپلوماتیک عرفونه سره شاته کېږي. کوم پلانونه چې د افغانستان حکومت او پاکستان جوړ کړي وو، مثلا د پپ کوم پلان چې د عمل پلان چې د هغه په چوکاټ کې دی کېدای شي د پاکستان ته هم خپل تشویش باندې کړي، هم پرې انتقاد وکړي او هم په راتلونکي کې د دغسې اعمالو د نه ترسره کوي غوښتنه د هغوی نه وکړي. دریم اساسي مسله دې ته ولی چې په نړیواله سطحه باندې لابي وکړي. ملګرو ملتونو کې زمونږ استازي دغسې مسایل باید جدي واخلي په داسې حال کې چې دوی جدي نه اخلي، ځکه نړۍ ته هم باید دا خبرې ور ورسېږي. څلورم مسله د بهرنیو چارو وزارت خبرې د بهرنیو چارو وزارت سره تو هغوی وضاحت ورکړي او په دغه برخه کې کامل روښنایي رامنځته شي. ځکه تر اوسه پورې لا زیات نه دي معلوم چې په کومه خبره باندې غوښتې دي، څه ورسره وخت کېږي، څه رقم چلند ورسره کړی دی. ول تر ډېره حده پورې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې په دغه برخه کې وضاحت وړاندې کړي او بالاخره د افغانستان حکومت په مجموع کې یعنې د افغانستان دولت په مجموع کې چې پارلمان، سنا، د افغانستان مجلس او حکومت ټول راځي، دوی پر بدلاس مسلو کې یو واحد دریځ ولري او پاکستان پر باندې هر هغه اقدام وکړي هغه کې یعنی عمل بالمثل باید وکړي.
بله ختم صاحب، یو اول مسله په خپل پاکستان هم دا ادعا کړې و چې د دوی ډیپلوماټان په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي او د همدې کبله دوی خپل قونسلګری وتړله. دا مسله کچېری دوام کوي، ساس په نظر دغه اړیکې کم ځای ته به اخر ورسیږي؟
کچې ته ایسای ته فرق وشي، ایسای زموږ سفیر په دې خاطر باندې غوښته چې د دوی ډیپلوماټان ته خطر دی. د دې ډیپلوماټان ته یو ډول خطر دی چې هغه امنیتي خطر دی، په داسې حال کې دوی سیاسي خطر زمونږ سفیر ته متوجه کوي. هلته که دوی پر سفیرانو باندې د حملې پلان وي، دا په هیڅ وجه باندې دی باعث نه شي چې پاکستان استخبارات دي زمونږ سفیر